Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځنبې ورځ د 1498 هجری لمریز کال د غویي اسور د میاشتې 12 د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له دوهمې سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلام مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کیږدي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. په کابل کې رسول مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوی و نن پای ته ورسیږي، خای سبا هم ادامه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل له سعودي عربستان، متحده عربي امارات او نور متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکې ده. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوی و نن پای ته ورسیږي، خای سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې، د څه باندې 500 کمیټو ډیرو یې پرون خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې وویل چې که ټولې کمیټې خپل راپورونه د چهارشنبې تر اخره عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي، خای جرګه یوه یا نیمه ورځ وغځول شي.
اگر روز کل روزه در کار کمیته ها بگذارانند و فردا گزارش دیر آغاز کنند، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی رای جرگه.
کار کمیټې به نن خپلې مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله پخواني، ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 نوماندانو تحریم کړی. د طالبانو هم دا جرګه توتیه بللې ده. په قطر کې بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ قطر بیا په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر هم وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک الخیرین الحاجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی دی چې د هیواد پلازمینه دوحه، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازنی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري. په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ پیل شوو خبرو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د سیمیز اردو د 14 ټولۍ تر روزنې وروسته پرون د ننګرهار چین ولسوالۍ ته واستول شو. دا ځواکونه په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو په روزنیز کم کې روزل شوي دي. د دې قلو اردو قماندان برید جنرال محمد زمان وزیری وایي چې سیمیز اردو د ملي اردو په څیر مجهزه ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر څرګندوي چې تر دې مخکې هم د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو ته د سیمیز اردو 12 ټولۍ استول شوي چې ورسره د دغو سیمو امنیت ټینګ شوی دی. خبرنه لازمي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان کې میش د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو سلو شپېتمې کمیټې مولانا مسعود اظهر نن دغه شیبه په لیست کې داخل کړ. له دې له مخې بهرني سفرونه بندېږي، شتمنۍ کنګل کېږي او د وسلو بندیز پرې لګول کېږي. تاسو خبر یاست چې مولانا مسعود اظهر له څو کلونو راپدې خوا د بندیزونو د کمیټې له لوري تر څارنې لاندې و. د جیش محمد ډله له 2001 کال راپدې خوا په نړیوال تروریستي لیست کې شامله ده. په تور لیست کې د ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد د فبروري په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د څلوېښتو هندي سرتېرو د وژلو مسؤلیت منلی و. ایران وی له سعودي عربستان، متحده عربي امارات او نور متحدینو سره د خو اړیکو غوښتن کوي او ترې غواړي چې له خپل گاون قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کاپوریشن ډیالوګ په نوم کنفرانس ته وینا کوله، وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دی چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغو درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2012 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتیږي. دا قانون د کرملین وی پاڼې خپور کړی دی. انتقاد کوونکي وایي چې له دې سره به د انټرنیټ پراخه برخه سانسور شي. د نوي قانون له مخې د انټرنیټ کارکوونکي باید د هیواد له دننه او بهر انټرنیټ د یوې خاصې وسیلې له لارې راکاږي. د انټرنیټ پلوي شبکې وایي له دې سره به د روسیې استخباراتو ته د اطلاعاتو د ترلاسه کولو زیاته زمینه برابره شي. د امریکا د عدلي وزیر د استخبارات د اوبخې د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیام بارن پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي، ځکه د خبرو له چوکاټ سره یې موافق ندی. دیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخیز راپور کې خپور کړی. او دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور گیا ازادي رادیو ټکی کام. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي. او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کیږدي. یوه لویدیز ډیپلومات ویلي دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کیږدي. د هلمند سلګونو ښوونکو خبرداری ورکړی چې که ورسره شوې ژمنې عملي نه شي نو کارونه به پرېږدي.
چې په نورو ولایتو کې نمرې تفضیل شوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسه پاتې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ایره د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤول یا اصلي طرح بلل شوی په تور لیست کې شامل کړ. د ژوند رنګونو کې به له یوه مؤمن نه واورئ چې خپلې تسبیح هیڅکله هم د لاسه نه ورکوي.
دا تسبیح ما تر له سعودي نه یو سړي اجیر ته راوړي دي. سدا مې مکم مازیمه کې واخیستلې، د خدای په کوټه مې وخلې دي، په روزو مې وخلې دي، او د ابراهیم خلیل الله په مقام باندې مې وخل. نو د دې له خاطر زه له لاسه لرې کوم.
ازادي رادیو اوري راز د خبرونې لمړی موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې دوام کوي. پرون د دوی د دې دور خبرو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. یوه لویدیز ډیپلومات ویلي دی چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کیږدي. په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره په یو وخت دا خبرې د ځینو امریکایي سرچینو په وینا تر تیرو ټولو پړاوونو ډېرې مهمې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ځینو امریکایي سرچینو په باور په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې تر څلورو موضوعاتو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم پر ضد هلو ځلو ضمانت، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل او اوربند. د متحده ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. عمر داودزی د ولسمشر غنی د سولې ځنګړي استاد په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو هرکلی وکړ، خو په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د مذاکراتو پر میز باید د افغانانو غږ هم واورېدل شي. په مشورتي لویه جرګه کې تر 3200 ډیر استاد راغون شوي دي او له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضی محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند چې د قطر په غونډه کې د مشورتي لوی جرګې د اکثریت استازو غوښتنې عملي شي.
زلمی خلیل زاد چې افغاني استاد دی، اوس د امریکا خاص نماینده دی د سولې لپاره، امید لرو چې په دغه مرحله کې چې دی شپږمه ناسته ده د طالبان نمایندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه دې ته امادګي وښیي چې د روژې میاشت ده اوربند پکې وشي او د اوربند تر څنګه مذاکرات لپاره هم امادګي وښودل شي.
له ټاکلي جدول سره سم به نن د مشورتي لویې جرګې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان شي، خو ورله مخه داسې راپورونه خپره شوي دي چې دا امکانات هم شته چې جرګه تمدید شي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو تحریم کړې ده. د قطر تر غونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې زلمی خلیل زاد د امریکا په استازیتوب د چین او روسیې له استازو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. په دې درې اړخیزه غونډه کې برخوالو طالبان وهڅول چې هر څومره ژر چې کېږي د افغانستان د حکومت په ګډون له یو افغان پلاوي سره د سولې خبرو ته کښېني، او د غونډې برخوالو د دې هرکلی وکړ چې اکثریت افغانان د پراخ اوربند غوښتنه کوي. دوی له ټولو خواوو وغوښتل چې سمدستي د شخړو د کمېدو لپاره ګامونه واخلي. طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی څرګنده کړه چې زلمی خلیلزاد د دوی له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. په بیان کې راغلی دی چې لومړی دا مهمه ده چې له تیرې اجنډا سره سم دوه مهم ټکي د قطر په غونډه کې دا ځل نهایي شي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان خاوره استعمال نشي. رویټرز اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې دا ځل به خلیلزاد د لومړي ګام په توګه هڅه وکړي چې اوربند وشي. د خلیلزاد یو نږدې همکار رویټرز ته ویلي دي چې امریکایي پلاوی هڅه کوي چې طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو ته وهڅوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلام مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کیږي. که طالبان حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلین وایي چې ډیرو کاري کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دغه جرګه به له مهالویش سره سم نن پای ته ورسیږي که به وغځیږي. د جرګې له دننه د راپور ورکولو په برخه کې هم د ازادي راډیو په ګډون رسنۍ تر اوسه له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ وي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
خبریالان د مشورتي لوی جرګې سیمې ته د ننوتو په نیت له 15 ساعتو انتظار او له څو تلاشیو نه له تېرېدو وروسته د امنیتي ځواکونو له لفظي چلند سره مخ کیږي. دلته یو امنیتی کارکونکی د بی بی سی رادیو د خبریال ټلیفون په دې تور اخلي چې د صحنې فلم یې اخیستی. بلاخره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د سولې د عالي شورا د څو مسؤلینو په منځګړیتوب دغه جنجال پای ته رسیږي. دوه خبریالان احمد جواد او خالد نیکزاد د دغه سانسور او محدودیت په اړه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
که
څه هم موږ ته یې د لویې جرګې د پوښښ لپاره کار راکړی و، خو کله چې دننه وړو یو کوچنی ایثار ځای ته یې وړلو او نه یې پرېښودو چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره خلاص لاس ولرو. خبریالان د جرګې د پوښښ په اړه له سانسور او محدودیتونو سره مخ دي. له خبریالانو سره د امنیتی ځواکونو چلند لامل کیږي چې دوی د لویې جرګې د جوړېدو ځای ته یو ساعت وروسته ورسیږي. خبریالان چې کله د کمیټو ځای ته رسیږي د کمیټې ډېر غړو خپل کارونه خلاص کړي وي او ځای پرېښی وي. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي چې امکان لري دا جرګه تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د طالبانو د مالی منابعو بندیدل، د سولې د مذاکراتو د مخه اوربند، سولې ته د طالبانو راماتول او د وروستیو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د جرګې په کمیټو کې د بحث عمده ټکی و. د لویې جرګې د اتمې کمیټې یوې غړې فوزیه سلیمی آزادی راډیو ته وویل
دستاوردهایی که در خدمت خانم ها د دوده ها وجود داشت
دی وویل زمونږ په کمیټه کې د ښځو په هغو لاسته راوړنو تاکید شوی چې په دوو لسیزو کې د تعلیم په برخه کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. په اوربند به هم تاکید وکړ چې په پیل کې باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزه له خبریالانو سره د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلنده بخښنه غواړي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې پر وړاندې وویل
برخورد نادرست حرکت شما شده معذرت میخوایم.
د وویل که ناوړه چلند درسره شوی وي بخښنه غواړم، باید اصلاح شي. نن سبا او بل سبا باید همکاران هڅه وکړي چې دا وضعیت تکرار نه شي. موږ د بیان پر ازادۍ او د مطبوعاتو سره پر اړیکو عقیده لرو. دا په داس حال کې ده چې د دغه جرګې له جوړېدو نه د جرګې تر درېمې ورځې پورې خبریالانو ته یوازې درې ځلې هغه هم تر ځانګړو شرایطو لاندې اجازه ورکړل شوې چې د جرګې ځای ته ورشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو نه ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د سهار 2 بجې او 14 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستلې دي.
واشنگتن اگزامینر د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور ته کتلی دي. د مقالې په لومړیو کې د سیګار له قوله ویل سوي چې امریکا نور په افغانستان کې په مهمو کارو پسې نه ګرځي. واشنگتن اگزامینر د سختریدو د حملو زیاتوالي، د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په امریکا کې د افغان پیلوټانو تېښته او ورکېدلو، د ملکي قربانیانو زیاتوالی او وچکالي په ګډون یو شمېر موارد یاد کړي چې په لیکنه یې پوښتنه کوي آیا امریکا په افغانستان کې بریالی کېږي. واشنگتن اگزامینر په دې ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ځواب ته پام کړی چې مخکې یې ویلي وو امریکا په افغانستان کې دوه اهداف لري. لومړی د سیاسي حل له لارې د تاوتریخوالي کمول او دوهم د داعش او القاعده شبکې پر وړاندې به عملیات دوام وکړي چې د امریکا پر ضد د دغو دوو ډلو د هر ډول حملو مخه ونیول سي. په مقاله کې راغلي چې په اوسني کړکېچن وضعیت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف د افغانستان 12 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل ویل سوی دی. لانګ وار ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د افغانستان په ولسوالیو کې د امنیتي راپور ورکول ودرول. مقاله لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د نوي راپور له مخې د امریکا د پوځ او ناټو دغه ارزونې د افغانستان په ولسوالیو کې د سختریزو د فعالیتونو څرګندولو او امنیتي وضعیت څارلو لپاره ډېرې مهمې وې. دا راپور د اپریل میاشتې په 1 نیټه خپور شو. مقاله وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ولسوالیو د امنیت د ارزونې مخه نیولې وي. مقاله یادونه کوي چې د 2013 په جنوري میاشت کې غوث ملاتړ ماموریت دا ارزونه محرمه اعلان کړه، خو کله چې سیګار او رسنیو فشار زیات کړ دا پریکړه یې بیرته واخیسته. د لانګ وار ژورنال مقاله وایي چې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د ولسوالیو پر کچه د امنیت ارزولو پر ځای مهمه دا ده چې د افغانستان او امریکا په ګټه جګړې ته د پای ټکی ایښودو د ستراتیژي پر اهدافو تمرکز وکړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان لاکثر ولایتونو په تیر بیا له جنوبي جګړه ځپلو ولایتونو لکه هلمند، اروزګان، زابل او کندهار څخه په دې وروستیو کې د ښوونې بهیر ته د حکومت د نه پاملرنې په اړه ډېر راپورونه ورکول کېږي. د دې ولایتونو اکثره ښوونکي له دې سرټه کوي چې په خپل وخت تنخواوې نه ورکول کېږي او نور امتیازونه چې دوی سره ژمنه شوي هم نه ورکول کېږي. له بلې خوا زده کوونکي بیا وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او دغه راز تدریسي کتابونه هم برخمن نه دي. دا ځل په هلمند کې له زرو زیاتو ښوونکو ګواښ کړی چې که د دوی امتیازونه ورنکړل شي، نمرې ورنکړل شي او معاشونه په خپل وخت ورنکړل شي نو خپلې دندې به پرېږدي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
پلشکرګه شهر کې د شهید عبدالمتین په نوم د لوکانو د مشهور لیسې ګڼ شمېر ښوونکي د خپلې تیارۍ د لارې د هلمند د ټولو سیمو د ښوونکو سره په ګډه یوې موافقې ته رسېدلي دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منل سي دندې پرېږدي. د شهید عبدالمتین د لیسې د ښوونکو ادارې غونډه پای ته ورسېده. د نور ښوونکو په نمایندګۍ د ازادي راډیو سره شولي زیارمل، عصمت الله سروان او سپینږیری حاجي محمد عیسی خبرې وکړې. دوی وویل نمرې بند معاشونه او د یو شمېر ښوونکو دپاره په تنخوا کې زیاتوالی غواړي، که نه دندې پرېږدي او د حکومت په خبرو باور نه لري.
په عمومي ډول دغه درې غوښتنې دي چې د نمرو راکول، د معاشاتو لوړول او دغه ښوونکو چې دغه سرمعلمینو او د امیرانو صاحبانو یا د لابراتوار یا د سپورت د استاذ د تورته زینور دغه اکل زمانه دور کول سی باید دغه اکل زمانه ورته ورکړي. که چیرې دغه زموږ غوښتنې دوی راسره عملي نه کړي نو موږ په اعتصاب باندې لاس پورې کړو.
چې په نورو ولایتو کې نمرې توزیع سوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي. موږ هم د مسلمانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ته په لومړي قدم کې د کور غم وخوري او موږ ته نمره راته راکړي.
دومره ستونزمن کړي دي چې په ورو د قرضو سره مخامخ کړي. اول دا چې زما سره دوه لکه دوه نیم لکه درې لکه روپۍ د انجینر نعمت خان د ځان سره بوتې، هغې حساب کوي چې د مزدور مزدوري مې ورته ورکړ، چې بلوک سو پلان کړي شو پلان کړي چې د ټولو مزدور مزدوري مې ورته ورکړ. دا څنګه لیلې ولاړه؟
دوی د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ په داسې حال کې حکومت او د معارف وزارت ته خبرداری او التیماتم ورکوي چې د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه شپږ اویا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او معارف ریاست د شمیرو له مخې په هلمند کې تر 600,000 ډیر داسې ماشومان چې عمرونه پر ښوونځیو جوړ دي د بېلابېلو ستونزو له امله د زده کړې څخه محروم دي. د هلمند پهن رئیس هم دا منی که وزارت ژر پاملرنه ونه کړي 1,170 ښوونکي به کار اعتصاب وکړي او دا کار د دوی تعلیمي بهیر د ستونزو سره مخامخ کوي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل تازه 93 ښوونځي د قومي مشرانو او سیمه ییزو مخورو په مرسته پرانیستي دي. که چیرې د معلمینو د اعتصاب له امله وتړل سي موږ ته ویل سوي دي چې بیا یې په پرانیستلو کې مرسته نه کوي.
چیرې دغه ښوونکي کاري اعتصاب وکړي 43,000 زده کوونکي به د زده کړو څخه بې برخه سي. موږ دغه موضوع وار وزارت محترم مقام ته لیږلی دی، خو بدبختانه تر اوسه پورې له هغسې مثبت ځواب نه دی اورېدلی. دوهمه کټګوري خلک چې دي هغه کسان دي چې د رهایشي نمرو غوښتونکي دي، چې د رهایشي نمرو موضوع خپله والي صاحب هم په هغه کې دلچسپي لري تر څو ښوونکو ته رهایشي نمرې وویشل سي. د جلال اتمام جمهور رئیس حکم هم دی، خو هغه سیمه لا تر اوسه پورې د دولت په ولکه کې نه ده.
رئیس وویل که د یوې خوا د ښوونکو د کم تشکیل پوره کول د ښوونکو بند معاشونه او د نمرو جنجال ورته غاړې دی، له بلې خوا د غاصبینو سره په مشکل کې دی چې د معارف مځکې یې نیولي او بیرته سپارلو ته یې حاضر نه دي.
په هلمند کې د ښوونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. دوی وایي تنخواګانې بندې دي، نور امتیازونه هم نه دي ورکول شوي. د هلمند څنګ لوري ولایت اروزګان هم همدال دی. په اروزګان کې چې په لسګونو ښوونځي تړلي او هغه چې پرانیستي دي هم ودانۍ نه لري، زده کوونکي هم له نورو درسي کتابونو او نورو اسانتیاوو بې برخې دي. په بله خپرونه کې به د اروزګان د ښوونې د بهیر د ستونزو په اړه یو تفصیلي راپور در واورو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د اس میشتې سخت دریځې جیش محمد ډلې مشر په تورلس کې شامل کړ. په تورلس کې د مسعود اظهر له شاملېدو سره پخوا چین چې د امنیت شورا دایمي غړی دی مخالفت کوه. همدې لپاره دا پرېکړه ځنډیدلې وه، خو د مسعود اظهر ډله جیش محمد نږدې له 20 کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو په تورلس کې داخله شوې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
ملګرو ملتونو د جیش محمد افراطي ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې مسعود اظهر چې په پاکستان کې اوسي د دې لپاره په تورلس کې داخل کړ چې له القاعده شبکې او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته د چهارشنبه په ورځ ویل رسمي تګلاره درې مسایل رانغاړي: پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګلول، پر وسلو تحریم او دا به پلی کیږي. پاکستان یو مسؤول هیواد دی چې مناسب اجراءات به وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې په باور مسعود اثر له ترهګرو سره په پلانونو کې شریک دی. هغوی ته اسانتیاوې برابروي، مالي مرستې ورسره کوي او د هغوی په ګټه نورې ډېرې هلې ځلې کوي. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې ملګرو ملتونو وروسته تر دې دا بندیز ولګاوه چې چین هم موافقه وکړه. پیکنګ تر دې مخکې درې ځله له دې سره مخالفت کړی و چې مسعود اثر د ملګرو ملتونو په تور لیست کې راشي. ورته څلورمه هڅه د مارچ په میاشت کې د امریکا متحد ایالاتونو، فرانسې او برېټانیا وکړه چې دا ځل چین له تخنیکي اړخه دا مسله ځنډنې کړه. د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا د ملګرو ملتونو په نړیوال تروریستي لیست کې ده. دا ډله په پاکستان کې ده او د فبروري د 14 نیټې د برید مسؤلیت یې منلی دی چې په کشمیر کې 24 هندي سرتیري ووژل. دا پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د فبروري میاشتې تر برید وروسته د هند هوایي ځواکونو له 1971 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان دننه بمباري وکړه. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې هندي الوتکو د جیش محمد ډلې کمپ په نښه کړ. کشمیر له 1940 کال را وروسته چې د برېټانیا استعمار پای ته ورسېد د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو او دواړه هیوادونه دا خاوره خپله ګڼي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په قطر کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ شپږم ځل خبرې به نن هم دوام ومومي. یوه لویدیز ډیپلوماټ ویلي دا ځل د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. قطر هم په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې میشت د سخت دریځ ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربي امارات او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتل.